آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا دا غشنر دا قدر منو مززوری دون کو اسلام علیکم سهار من یک مرغه نن دوشنبه ده د اکتوبر د میاشتې دولس منیټه ده زه حسیب الکوزی تاسو ته د دې ساعت لومړۍ سارنۍ پښتو خبرې خپرونه وړاندې کوم په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته راړوم
په کابل کې د ناټو یو هلیکوپتر رالویدلی دی پنځه کسان وژل شوي دي ویل کیږي چې د عراق د هوایي پوځ په حمله کې د داعش اته غړي وژل شوي مګر خپله ابوبکر البغدادي پکې نه دی شامل او سعودي عربستان وایي چې هیڅکله به هم د حج د چارو کنټرول له بل چا سره شریک نه کړي
سمور په دې خبرونه کې د لوګر څخه رپورت لرو چې د سیمه ولسی پاتون کوون کې د طالبان په مقابل کې د حکومت د مرستې غوښتنه کوي په ترکیه کې د بمی چاودنې وروسته وضعیت پاک لري رپورت لرو او په مجموع کې د ترکیه پر امنیتي وضعیت باندې یو بشپړ رپورت لرو د غراز د روغتیا او مطلب هم لرو خو اوس په مکرې د دې ساعت پر خبرونو ته چې سید سلیمان شابه تاسو وړاندې کی
په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د قواو یو نظامي هلیکوپتر د یکشنبه په ورځ رالویدلی دی په دغه پیښه کې پنځه کسان وژل شوي دي او پنځه تنه نور زخمیان دي د ناټو یوه مطبوعاتي اعلامیه وایي چې هلیکوپتر پرون له غرمې نه وروسته په کابل کې د یوې تخنیکي عارضې له امله د ناټو د هوایي قواو په نظامي اډه کې راوغورځېده خو ناټو د دغه نظامي هلیکوپتر د رالویدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو ملي هویت نه دی افشا کړی د برېتانیې د دفاع وزارت وایي چې دوه برېتانوي عسکر په دغه پیښه کې وژل شوي دي د دې نه مخکې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان امریکایي ډګروال براین ویلو چې وی امریکایي الوتکې له یو هوایي بالون سره ټکر کړی دی بلخوا د یکشنبه په ورځ طالبانو په کابل کې د ځانمرګ بریدي مغاری قبوله کړې ده د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړی ده چې څو کسه په دغه مرګاني برید کې وژل شوي دي د امریکا خبریال وایي چې له چاودنې وروسته امبولانسونه لیدل کېدل چې زخمیان انتقالول له بلې خوا ناټو هم د پرونۍ حملې خبر تایید کړ او وویل چې پر نظامي قطار یې برید شوی دی طالبان ویان وویل چې دغه حملې د قندوز په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د خارجي ځواکونو د حملو په بدل کې کړې ده د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت د دې ډول یوې پیچلې حملې د امکاناتو په باب په کابل کې امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړ چې تاکید نه دی کار واخلي داسې د خبرونه د امریکا غ واشنگټن نوري په داسې حال کې چې عراقي چارواکو اعلان کړی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وژلې د رویټرز خبري اژانس به خبرو سرچینو او عیني شهیدانو له قوله خبر ورکوي چې پورنۍ حمله کې د داعش اته مهم غړي وژل شوي خو داسې نه ښکاري چې په خپل البغدادي هم پکې شامل وي د یکشنبه په ورځ د عراق پوځ ادعا کړې وه چې البغدادي د الانبار ولایت په سرحدي کارکوټي کې په نښه کړې وه او وژلې ګمان کېږي چې هوایي حمله له داعش د ځینو مهمو غړو د راجمع کېدو په محل شوې وه امریکایي چارواکي هم دا خبره کوي چې د داعش د مشر د وژل کېدو او یا د هغه د زخمي کېدو په اړه هیڅ ډول شواهد په لاس کې نه لري د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو لړ پړې غړی شهزاده ترکی الفیصل وای چې د حج د مناسکو د ادا کولو مسؤلیت د سعودي عربستان د شاهي دولت د امتیازاتو او د ملي حاکمیت خبره ده بل چاته به اجازه ورنه کړی چې په دې کې اوسره ګډون وکړي سکال د حج په مراسمو کې په مینا او مسجد حرام کې د باندې څوارلس سوه حجانو د وژل کېدو وروسته چې اکثره ایرانیانو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لانجه راپورته شوه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای غوښتنه کړې وه چې د سعودي چارواکي باید د حج د مناسکو چارې د نورو اسلامي ملکونو په همکارۍ سرته ورسوي د ترکیه په پایتخت انقره کې د یکشنبه په ورځ په زرګونو خلکو د هغو کسانو په یاد احتجاجي غونډه وکړه چې تیره ورځ په 2014 کې وژل شوي وو مظاهره کوونکو د ترکیه د حکومت په ضد شعارونه ورکړل د ای پی خبری اژانس رپورت ورکړی چې د ترکیې د کوردانو د سیاسي ګوند رئیس صلاح الدین دیمیتراس د یکشنبه په ورځ غونډې ته په خپله وینا کې د ترکیې چارواکي په دې تورن کړل چې د غونډې په وخت د امنیت په ساتلو کې خپله ذمہ واري پوره نه کړه او د مرګانی برید مخنیوي ونکړ. تر اوسه لا هیڅ چارداغي چاودنې ذمہواري نه قبول کړي، خو د رویټرز خبري اژانس د ترکی د حکومت د دوه لړپړو معمولاً له قوله وای چې زیات ګمان په داعش باندې کیږي. د متحده ایالاتو حکومت دغه حمله غندنه کړې ده او وایي چې دا یو وحشیانه او بوګنونکي ټرورستي حمله وه. د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي چې په قندوز کې د بسرحد ډاکټرانو په روغتون کې د امریکایي هواو د امریکا د هوایي قواو د برید له امله د وژل شو کسانو او زخمیانو کورنۍ ته به د تعزیت په خاطر نقدي تاوان ادا کوي. خو وایند یک شنبه په ورځ ویل چې دغه پېښې به د وژل شوو کسانو او زخمیانو هرې کورنۍ ته څومره پیسې ورکړل شي تر اوسه پورې په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی. د بسرحد ډاکټرانو نړیواله مؤسسه ایم ایس ایف وایي چې په قندوز کې د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې 30 کسان وس حمله درک دي، چې دې جملې نه 40 کسان د ایم ایس ایف کارکوونکي وو. دغه مؤسسه وایي چې د امریکایي الوتکو په حمله کې 10 ناروغان او 12 طبي پرسونل وژل شوي وو. د ایران پارلمان د یک شنبه پر ورځ یو قانوني مسوده په اصولي توګه منظور کړی دا چې حکومت تر دې اجازه ورکړي چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره په ویانا کې لاسلیک شوې موافقه عملي کړي. توقع ده چې دغه مسوده ته به په روان هفته کې وروستۍ قانوني بڼه ورکړل شي. خو د ایران سرکاري اژانس ایرنا ویل چې مسوده د ایران حکومت ته اجازه ورکوي که چیرې د نړۍ ستر قدرتونه په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې نه کړي، موافقه به یې تطبیق نه کړي. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس ایف پی وای چې په پارلمان کې د بحث په دوران کې د اټومي موافقې طرفدارانو او مخالفانو ترمنځ ډېر سخت بحثونه وشو. آیوه لوړپوړي مرکزي علي اکبر صالحي چې د ویانا په مذاکراتو کې د ایران د رسمي هیئت مشري په غاړه لرله، دا شکایت وکړ چې د پارلمان یو تندروي غړي ورته د مرګ ګواښونه کړي دي. په عین وخت کې د ایران د دفاع وزیر جنرال حسین دهگان اعلان کړی دی چې د ایران پوځ د عماد په نوم یو نوی توغندی په کامیابۍ ازمویلی دی. د نوموړي په قول د ایران د تخنیکي پرمختګ یو ښه ثبوت دی. جنرال حسین ویل دا نوی توغندی په دقیق ډول کولی شي په لرې مسافه کې خپل هدفونه له منځه یوسي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواکونه پرون د یک شنبه په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت په جنګیالو 46 ځلې بمباري کړل، چې د دې جملې نه 450 وارې په حما، لزاقیه، الدیب او رقه کې بمباری شوې ده او د اسلامي دولت مورچلې د روزنې کمپونه او د وسلو ډیپوګانې پکې پنکه کړې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوردونکو د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمه نوري پاک له تازه خبرونه اوریدل اوسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د لوګر ولسی پاتون کوونکو حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې طالبانو له لوري له جدي ګواښ سره مخ دي. ابراهيم ريمي په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
شاوخوا څلور کاله مخکې په لوګر کې ولسی خلکو د افغان حکومت په ملاتړ وسلې ته لاس کړ او د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو سره ګډه مبارزه پیل کړه. په دغه مده کې پر افغان امنیتي ځواکونو سربیره د غولوسی پاسنوالو هم ډیر ځنی تلفات ولیدل، خو حکومت ویل چې په مرسته یې ډیر سیمیلو وسلوالو طالبانو پاکې کړي دي. مګر اوس پاسنکوونکي پر حکومت له دې عمله انتقاد لري چې ګنې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې نه یوازې د اکمال او تجهیز مرسته نه کوي، بلکې شته وسلې هم ترې ټولوي. د برک ولسوالۍ د پسونګونکو مشر عبدالجلیل د لوګر په مرکز پل عالم کې د یوې غونډې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت د نه همکارۍ له امله د طالبانو د بریدونو له جدي ګواښ سره مخ دي.
اوس له طالب سره مخامخ یو، موږ هغه نه پرېږدي، هغه موږ نه پرېږدي. سره مخامخ شو د هغه ساحه کې موږ دوه کاله تېر کړل، کومک غواړو چې موږ نه سلاوې ټولې نه کړو، خپله سلاوې دې مو اخیستې ټوله کړله، دا نورې ټوله کړله پوستینه، بس ورکه ورځ یې راوستلې وو.
د ځینو ارقامو له مخې د لوګر په مرکز او ولسوالۍ کې په مجموعي توګه تر 2000 زیات وسلوال پاسون کوونکي حساب شوي، چې له دې جملې څخه زر تنهایی په محلي پولیسو کې دندې لري. د دغه ولایت د پاسونوالو مشر سید فرهاد اکبري له خبریالانو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که حکومت ورسره مرسته ونه کړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له لورې له مستقیم خطر سره مخ دي.
ما بدون سلاح زندگی کردن نمیتونیم. اگر میخواین که ما در لوګر
موږ پاسون کوونکي پرته له وسلې ژوند نشو کولای، که حکومت غواړي چې په لوګر کې ترې دفاع وکړو موږ ته د رسمیت راکړي. موږ مجبور یو چې د طالبانو له لاسه خپل وطن پرېږدو. د حکومت نه همکاري زموږ د کمزورۍ یوازینی لامل دی.
ضعف ما همینجا است که ما را دولت نمیخوای همکاري کنه.
خو د لوګر ځایي حکومتي چارواکي بیا په دغه ولایت کې د حکومت په ننګه د وسلوالو طالبانو پر ضد له راپورته شوي ولسی خلکو سره د نه همکارۍ خبره یوازې ادعا بولي. د لوګر دی ولی وین سلیم صالح امریکا غاکټول چې ځای حکومت له هغه سره پوره همکاري لري هغه زیاته کړه د دې لپاره چې خپل همکاري نور هم سره زیاته کړي د هغه د نمونو د ثبت غوښتنه یې کړي
هر هغه څوک چې غواړي له دولت سره همکاري او همکار پاتې شي هغه باید لومړی ځان راجستر کړي دولت په شاوکار کې هغه نه وروسته به دولت سره همکار پاتې شي ځکه دا د دې لپاره هم ګټه کوي ځکه وسوال مخالفین کیدای شي د دې پولیسو په سختې سره داخل شي دولت د دې سره په اړه برخه همکار دی
د لوګر دی ولسی پسنوال مسؤلین وایي چې د تیر څلورو کلونو په ترڅ کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې تر اتیا زیات پسن کوونکي او تر لس زیات د هغوی سیمې قومندانان وژل شوی دی افغان حکومت هم په دې باور دی په هغو سیمو کې چې ولسی خلکو د حکومت په ملاتړ د وسلوالو مخالفینو پر ضد قیام کړی تر ډیره برید امنیتي وضعیت بهبود موندلی ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د ترکیه حکومت پانقری کې د غبرګو بمی 14 نورسته د ماتم اعلان کړی دی په دغه بمی 14 کې 15 نوې تنه وجل شول حکومت په خلکو غک کړی دی چې د زغم نه کار واخلي او د ترګری د مخنیوي لپاره د متحد اوسي ډورین جانس دا سی رپورت را لګلې چې ځان نظرانه یوسف زید درته وړاندې کوم چمبې پورس پزرګونو خلکو د دغه بمیچ بریدونو په خلاف مظاهره کړې دا ویلې دي چې کوم مسول کسان په ګوته نشول نو حکومت به مسول وګرځول شي پانقری کې د دغه 14 وروسته خلک ډیر غوسه دي وای چې له سولې لپاره د مارش په وخت د حکومت لخوا ډیر کم حفاظتي تنظیمات شوي دوی وای چې حتی کې په دغه مارش باندې د حمله خطر موجود او بیا هم حکومت دغه برخه ته پام نه دی کړی د باندنیو چارو وزیر سلامی التینک دغه تورونه رد کړی دی د کوردی پلوه دیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین تیمارتس په حکومت تور لګولې دی چې په دغه بمی 14 کې حکومت لاس لري
دولت بزم مالمز ملک بزم مالمز دیلر خلک حساب ورجیسنز
هغه ویلی دی چې دی به مسول کسان معلوموي هغه ویل مونږ به د تشدد ځواب په تشدد نه ورکو خو مونږ به مسول کسان د قانون منګلو ته په سپارلو کې خپل ژمنتیا ښایو د ترکیه صدر اعظم په حکومت دغه تور په کلکو ټکو غندلی او د کوردی پلوه ګوند په مشري تور لګولی دی چې بې ځایه او غلط بیانونه ورکوي له بلې خوا په انقره کې میشت یو افغان قدرت الله آشنا راډیو ته وویل چې لا تر اوسه پورې بیلابیلې تبصرې کیږي خو مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی
حالات خو داسې پوره نورمال شوی هم نه دی موږ د حادثې ځانه چې کېدل یو 3 کیلومتره لرې وو یو 3 کیلومتره لرې ساحه کې مو اوسه پورې حالات نورمال شوی نه دی داسې خاص ځای ته موږ خو لکه بې مدرکه خلک خاص ځای ته لکه ورتللی نه شو داسې نږدې سالونه د پاتې خلک بس نو څوک په چانه وړلې ماجرو تر خو کار کار وشي هر دا کې وای بدا د دوه قصه د دوه قصه خو دونه خاص حساب ته اوسه نه دی معلومه او نه چا هغه په غاړه اخیستی دی مسؤلیت په غاړه نو دولت په دې غو باندې سوالي نه نور مطبوعاتو ته ویلي خو د دې حادثې مسؤلیت په غاړه ته اوسه پورې نه دی اخیستی
دی یادونی ور ده چې دا په کوردی پلوه دیموکراتیک ګوند باندې دریم خونړی برید دی د دینه مخ کې د سکهال جولای په میاشت کې په دغه ګوند باندې یو برید شو او چې درې درش کسب کې وجل شول د ترکیه حکومت د دغه حمله تور د اسلامي دولت په ډلې باندې اچولې وو خو حکومت دغه حمله په حق لا د پارلماني تحقیقاتو نه انکار کړو چې په دغه باندې خلکو مختلفه تفسیري کړې وي د یادونه وړ ده چې د سکهال د نومبر په میاشت کې په ترکیه کې انتخابات کیږي دا سی ویل کیږي چې د انتخاباتو نه مخکې دغه سی یو برید د انتخاباتو په نتایجو باندې اثر کولای شي
پرستن تن جٹالے وہی زلفے دی پرستن تن جٹالے وہی
ترکیه د امنیتي قواو او د کوردستان د کارګر د ګوند غړو ترمنځ د نشرتو د زیاتوالي په نتیجه کې د غملک په ډیرو سیمو کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو د بندیزونو علاوه په موقت ډول ځینې امنیتي ساحې هم تشکیل شوي دي. د استانبول څخه د امریکا د خبریال ډوریان جونز په دې اکلی رپورټ رالېږلی دي چې پښتو خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
د جولای په میاشت کې د کوردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی او د ترکیې د امنیتي قواو ترمنځ د اوربند ماتول نو ورستو د هغه ملک په جنوب ختیځ کې په موقتی ډول تقریبا سل نظامی امنیتی حوزې جوړې شوې دي. کېدای شي چې د دغو نظامی امنیتی حوزو وخت په هغو سیمو کې چې هلته د کوردانو د یاغي قواو او د ترکیې د امنیتي قواو ترمنځ د جنگ سیمې دي تر شپږو میاشتو پورې اوږد شي. د ترکیې د نظامی چارو یوه مبصره ایما سنسلر ویب وایي چې په دغو نظامی سیمو کې د خلکو ژوند ډیر سخت شوی او دا په دغو سیمو کې د نظامیانو د قدرت د زیاتوالي له کبله اندېښنه لري. هغه وایي
If you don't leave the zones, you're liable to prosecution. There's no security of life there. The press can't be there.
کچری یو څوک د دغو سیمو نو نوزی نو هغه کېدای شي چې د دې تعقیب لاندې راشي. هلته د ژوند لپاره امنیت نشته دی. هلته مطبوعات لار نه لري. هلته د بیان ازادي نشته دی. او هم د تګ راتګ ازادي نشته دی. او د دې لوی خطر هم شته دی. چې د ملکی خلکو په مقابل کې با په خپل خوخه او قصدي ډول د قدرت نه ډیره زیاته استفاده وشي او دا په خپل د بشر د حقوقونه ډیره سخته سرغړونه وي. مېرمن ویب وایي چې په نظامی امنیتی سیمو کې محلي مامورین د نظامیانو په مشورو کار کوي او د دغو ساحو جوړول په خاص ډول د کوردانو په سیمو کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو د بندیزونو لګولو ته هم لاره اوره کړې ده. ټاکل شوی چې په ترکیه کې د نومبر د میاشتې په اوله عمومي انتخابات پیل شي. د ترکیه د سیاسي چارو یو بل مبصر سمې ایز په انتخاباتو کې په بې طرفۍ شک لري. هغه وایي
The more these security measures and states of emergency are imposed on large swaths.
هر څومره چې امنیتی تدابیر زیاتیږي او هر څومره چې زیات پایلتونو کې استراری حالت لانیږي، په هغه اندازه به د انتخاباتو نوعیت پیچیده کیږي، او په دې حالت کې به بیا د انتخاباتو د داخلي او د بین المللي څارونکو سره د دغو انتخاباتو د مشروعیت په باب زیات سوالونه پیدا شي. د ترکیې حاکم ګوند ای کې د جون د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې خپل اکثریت د لاسه ورکړ، او په عوضې د کردانو طرفدار ګوند ایچ ډی پی په پارلماني انتخاباتو کې یو شمیر چوکۍ وګټلې. د نومبر د میاشتې د انتخاباتو د څارونکو په نظر په دغو انتخاباتو کې به د کردانو رای د هغې په نتایجو غټ اثر وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام کړئ یو طبي مطلب ته. تور جړی یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول وایرس څخه منځته راځي او ورته هپاتایتس هم وایي. موږ د دې ناروغۍ په باره کې په لندن کې د ډاکټر امان شمس څخه چې د ینی یا جګر د ناروغي متخصص ډاکټر دی لنډه مرکه کړې ده. ډاکټر امان شمس وایي چې ینه د هضمي جهاز یو مهم غړی دی او ډیری حیاتي دندې په غاړه لري. دی وایي
ینه د هضمي جهاز یو مهم غړی ده چې هغه د په نس یا د لړمون په شترپ کې موقعیت لري او ډیری حیاتي وظیفې په غاړه لري. یو هم د هغو وظیفو څخه د غذا په هضم کې مرسته ده. د ګلوکوز ذخیره کول دي په هغه وختو کې چې موږ تاسې غذا ونه خورو. په ځینو وختو کې د دماغ لپاره د ګلوکوز ضرورت وي او هغه په فوري شکل د ینې له لارې وجودیت ونه لري، په ینه کې انسان بیهوشه کیږي. له هغه سره په څنګ کې د بدن په معافیت کې ډېر غټ رول لري او مهم دغه رول ادا کوي. او تر ټولو یو بل مهم وظیفه چې ادا کوي هغه یا سرته رسوي، هغه هم د موزرو موادو بدن ته د ننوتو مخه نیسي، خصوصا هر هغه مواد چې موږ تاسې د هضم له لارې چې وي خورو هضم شي. که دواګانې دي، که هر څه موزر مواد چې دي لومړی د ینې څخه تیریږي او هغه یې تصفیه کوي، پاکوي، د هغه څخه وروسته بیا نور بدن ته رسیږي.
ډاکټر شمس وایي هغه وایرسونه چې د ینې د التهاب سبب ګرځي هغه هپاتایتس ای، بی، سی، دی او ای ده. خو په خاص ډول هپاتایتس بی او سی د ینې یا جګر د التهاب سبب ډیر ګرځېدای سي. خو د تور جړې د علایمو په هکله هغه داسې وویل:
هپاتایتس بی یا د تور جړې تقریبا په افغانستان کې ډیر عام ده. داسې انګېرل کیږي چې دی تقریبا 1 میلیون کسانو یا د 50,000 څخه تر 1 میلیون کسانو پورې امکان لري په هپاتایتس بی باندې اخته یا په تور جړې باندې. هغه دوه شکله باندې انسانانو باندې پوهېدلی شي. یو که څوک لومړی ځل ورباندې اخته شي، هغه وختو کې امکان لري انسانانو ته یرقان پیدا کړي یا ژیړی پیدا کړي، خستګي ورته، تبه ورته وشي او یا د بدن درد. دغه ناروغي پس له یو څو هفتو له منځه ځي. بیا وروسته په ځینو کسانو کې، ځینې کسان له دې وایرس نه ځان خلاصولی شي، ځینې کسان بیا ځان ځینې خلاص نه کړي، له هغو سره د عمر لپاره پاتې شي او هغه بیا د دې باعث ګرځي چې ینه خرابوي. کوم وخت چې ینه خرابه سوله، بیا په هغه صورتو کې کوم عرس منځته راځي، هغه د وزن له لاسه ورکول، هماغه د انسان شکل سره له دې چې سترګې زیړي، زیړی ولري یا ژیړی ولري، له هغه سره په څنګ کې شکل تور ښکارېږي، وزن یې له لاسه ورکړی، ډېر زیات په خېټه کې اوبه ورته پیدا شي او یا دماغي یا عصبي مغشوشتیا ورته پیدا شي. دغه هغه هغه نهایي وخت ده.
موږ د ډاکټر صاحب امان شمس څخه د تور جړې د واکسین په باره کې وپوښتل. هغه داسې وویل:
خوشبختانه هپاتایتس بی داسې ناروغي ده چې هغه واکسین لري. د واکسین استعمال څه ده؟ هغه هر هغه څوک چې په فامیل کې هپاتایتس بی ناروغ ولري یا د تور جړې ناروغ ولري، د هغه فامیل نږدې خلک چې د ټول باید واکسین ولګي. وجه دا ده چې هغه یو له بل سره شی ګډوي، فکر یې نه وي، امکان لري ولاړ شي. که د ښځه په هپاتایتس بی یا په تور جړې اخته شوي او یا مېړه ورباندې اخته وي، دغه بل جانب نفر یې باید واکسین ولګي. له هغه سره څنګه هر هغه مورانی خصوصا ټول حامله شې دي ما خو به توصیه ټول حامله شې زو ته دای چې ولر سي خپل وینه چې په افغانستان کې هپاتایټس بي ډیر زیات عام ده وینه معاینه کې چرته دی هپاتایټس یا دی تور جوړی ناروغي ولري څوک چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید واکسین ولګول شي چرته واکسین ورته ولګول شي نو د مور څخه ماشوم ته انتقالیږي او هغه بیا د ټول عمر دی یعنی د خرابېدو باعث ګرځي نو واکسین ک ډاکټرانی د ډاکټرانو ته ټول ته ماده توصیه ده باید واکسینونه ولګي ځکه په وجه دې باندې چې هغه له ناروغانو سره سروکار لري یو غولوینو سره لمعيات سره اول خبره ده چې د یور باندې اخته کیږي دومره خبره ده چې دی بیا نور خلک ور باندې اخته کوي
د واشنگتن کې د ماخستن اته بجی او 55 دقیقې دي د دې ساعت څو مهم خبرونه غټي کی په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د قواو یو نظامي هلیکوپټر د اکشن به پولیس په کابل کې رالوېدل دي په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شو دي او 15 تن نور زخمي دي د ناتو په یو بیان کې دغه کسان هویت نه خوړل شوی خو د برېټانیا دفاع وزارت ویل چې دوه برېټانوي عسكر په دغه پیښه کې وژل شو دي په داسې حال کې چې عراقي چارواکو اعلان کړی چې داعش مشر ابوبکر البغدادي وژل د رویټرز خبري اژانس د خبرو سرچینو له قوله وايي چې په پرونی حمله کې د داعش اته مهم غړي وژل شوی خو داسې نه ښکاري چې خپل البغدادي پکې شاملې او د متحده ایالاتو چارواکو هم د خبره کړي چې د داعش د مشر د وژل کېدو او یا د هغه د زخم کېدو په اړه هیڅ ډول شواهد نه لري د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو لړپوري غړي شاهزاده ترکی الفیصل وايي چې د حج د مناسکو د کول مسولیت د سعودي عربستان د شاهي دولت امتیاز او د ملي حکومت خبره ده بل چاته اجازه ورنکړي چې په دې برخه کې وسره ونده واخلي او شریک شي د ترکیه په پایتخت انقره کې د اکشن په پورز په زورګون خلکو د هغو کسانو په یاد احتجاجي غونډه وکړه او د حکومت په خلاف شعارونه ورکړل چې د شنبه په ورځ په دوو مرګانو حمله کې وژل شو په دغو شهادونو کې 15 نوي کسان وژل شو او 200 نه زیات زخمیان شو د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي په قندز کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون باندې د امریکایي هوایي قواو په بمباریو کې د وژل شو کسانو او زخمیانو د کورنۍ سره بل تعزیت په خاطر نغدي تاوان ادا کړی د ایران پارلمان د اکشن به پرځ یو قانوني مسوده په اصولي توګه منځور کړی ده حکومت ته اجازه ورکړي چې د نړۍ د شپکو قدرتونو سره په ویانا کې د لاسلیک شوی موافقه ته عملی بڼه ورکړي تر څو د اجازه مسوده په روان هفته کې وروستي قانوني بڼه ورکړي په ان وخت د ایران د دفاع وزیر جنرال حسین دهگان اعلان کړي چې د ایران پوز د عیمات پونوم یو نوې توغندې په کامیابی آزموله ده چې د نوموړي په قول د ایران د تخنیکی پرمختګ یو عملی ثبوت دی او د ایران د پاسداران انقلاب یو لړپوړی قومندان جنرال حسین همدانی چې تیر افته د داعش د جنګالو سره د سوری د حلب خارسه نږدې وژل شو د یک شنبه په ورځ جنازه واخیستل شو جنرال همدانی په سوریه کې د جنگ لپاره د ایران د نظامی ستراتیژي د پیدا کولو وظیفه په غاړه لرله یو تجربه کار جنرال چې د ایران د انقلابي ګاډي مهم قومندان مو دا دویم لو ایرانی جنرال وو چې په سوریه کې وژل شوی دی د جنوري په میاشت کې د اسرائیل په هوایي برید کې د محمد علي الهدادي په نوم یو بل ایرانی قماندان وژل شو د روسي د دفاع وزارت وای چې جټ الوتکې د اکشن په پرځ په سوریه کې د اسلامي دولت په مرکزونو باندې څلور شپې ته ځلي بمباري کړې ده دغه بمباري په هاما الزاقیا ادلب او رقه کې شوې دي او د اسلامي دولت مورچلې د روزنی کمپونه او د وسلو ډیپوګانې تباشي ودی لبل پلاوا د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای چې روسي نه غواړي په سوریه کې د شیعاګان او سنیانو په جګړه کې ځان ورخیل کی او د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر انټونی کټرس په یونان کې هغه ځین وکتل چې د ترکیه نه د راغلو مهاجرو د ساتلو لپاره جوړ شوی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
قدرمن اوریدونکو زموږ پر راتلونکو خبرونه کې چې نیم صدرسته شروع کیږي د امریکا د حکومت د اعلان پاکله ریپورت لرو چې وايي د 15 د پیښو قربانیان تبه د جبران په مخه پیسي او کومکونه وکړي راز د افغانستان د ماجرونو راستنیدونکو د چارو وزارت لاټکل مخې د 15 د جګړو لقبل د شلو زرو نه زیاتې کورنۍ بي ځای سي یم د راز د امریکا د سیاست پاکله د اجي د کانګرس مشر تر اوسه پری ټاکل شوی نه دی په دې اړه هم ریپورت لرو خو اوس په څو لنډو شبو کې به تاسو ته د دری لومړی خبری خبرونه وړاندې سي تر بیا په پاکلای سپارم ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ